په زیاتو ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات کوي. داسې هم ویل شوي چې د دولت وسلوال مخالفان له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او له رامنځته شوي خلا په استفادې خپل وروستی زور کاروي څو سیمې ونیسي. په دې موضوع د بحث لپاره لمر سره ووسی د خبرونې تر پای پورې زموږ میلمانه دي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقی او د غرس د پوزي چارو کارپو جنرال رحمت الله رؤوفی.
جناب رؤوفی صاحب حالا به استودیو آمدن تشریف دارن و آقای صدیقی هم وعده کردن که میاین، حتما در راه هستن، ممکن است تا لحظات بعد برسن. موضوع مورد بحث هم چنانچه آقای تاروان در برنامه زیر آسمان کبود گفتن هست، او ناامنی ها در سراسر افغانستان و درگیری های جاری بین نیروهای امنیتی افغان و شورشیان مسلح در سراسر افغانستان که در این برنامه بالای بحث میکنیم. چشم برای پیام ها، گفتنی ها و سوال های شما هم هستیم از طریق تلفن و از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی. آدرس ما facebook.com/azadiar. شماره های تلفن را هم تا لحظات بعد با شما خواهیم گفت. ما را در این برنامه زیر آسمان کبود همراهی کنید. جناب جنرال صاحب رحمت الله رؤوفی به برنامه خوش آمدید. اول از شما میخوایم بپرسیم که چطور در کل اوضاع امنیتی افغانستان را بررسی میکنین، مخصوصا در همین یک هفته یا ده روز اخیر؟
تشکر. سلام، احترامات ما را بپذیرین و همچنان از طریق شما احترامات خود به تمام شنوندگان عزیز و علاقمندان تقدیم میکنیم. خدمت شما عرض بکنیم که واقعا در روزهای آخر و یا در این هفته وضع امنیتی یکم ذره تغییر خورده و مشکلات زیاد در اکثر ولایت‌های ما، خاصتا کندوز و خودی فاریاب و هلمند و در استقامت های یک ذره وضعیت خراب شده رفتند. البته اساسا مشکلات اساسی ما واقعا در اینجا زیاده تر است و قابل تشویش هم هست و همه هموطنان عزیز ما می‌دانند که در این وقت و زمان مخالفین واقعا از یک تکتیک خاص دیگه استفاده کردن، البته با کمک نظامیان پاکستان که اینا در محاربات و یا در عملیات اشتراک میکنن. فلهازا واقعا اینا امرای سلاح مدرن و قوی تر قرار دارن و همچنان ازارات قوی خود.
جنرال صاحب، هدف دې چې دا هدف دې وجود وکړي شي، ولې پدې وخت کې چې ځکه چې د افغانستان د دولت وسوالو مخالفانو یو غشتنه دا و چې بهرني ځواکونه دی وځي، پداسې حال کې چې بهرني ځواکونه د پوتلو دي، پداسې حال کې چې دوی وځي، نو ولې پدې پداسې وخت کې دوی حمله ته زور ورکړي دي؟
څاروان صاحب، عرض وکوم چې دوی هدف واضح او روشن دی. په دا څو کالو کې موږ ورته متوجه یو. دوی غواړي چې یو متشنج دې تخل کړي او داسې یو څوک پیدا شي په اصطلاح یو رئیس جمهور چې د دوی خواسته وي نامشروع قبول کړي. فعلا د موږ دوه کاندیدانو په مابین کې یو څه مشکلات وجود لري. امیدوار یم چې تپلاش وجود لري چې دغه مسله حل شي او د دې خلانه استفاده کوي. دلته بهترین موقع د دوی لپاره ده چې د دې خلانه د استفاده وکوي او هر جمرش خلق کړي، ذهنیت د خلکو وګرځوي. دې اصل هدف ده چې د خپل شوم اهداف ته ځان ورسوي.
آیا دستور رئیس جمهور افغانستان که از نیروهای هوایی ناتو استفاده نشه و بعض گزارش ها میرسونه که در بعض موارد باید از سرای ثقیل هم نیروهای افغان استفاده نکنن، فکر میکنین در قسمت تقویت روحیه جنگجویان مسلح و تضعیف روحیه نیروهای امنیتی افغان تأثیر گذار بوده؟
طبیعی است برادر عزیز، واقعا که اگر ما از سلاح ثقیله و یا کمک های ناتو استفاده نکنیم، ما آنقدر سلاح و تجهیزات قوی نداریم که مقابله در مقابل دشمنای وطن کرده بتانیم. فلهازا هم یکی از نواقص جدی ما وجود دارند. اما امیدوار در اینجا هستیم که واقعا مهم چی هست در اینجا. در اینجا اصلا واقعا ما ازارات قوی داشته باشیم و اکمالات قوی داشته باشیم و معلومات های کشفی ما زیاده تر شوه استخباراتی. اگر معلومات های استخباراتی ما قوی تر است، ای با وقت و زمان به ارگان های امنیتی داده می شود، در اینجا مقصر امنیتی هستند که به اساس راپورهای کشفی و استخباراتی باید جدی اقدام بکنند. لحاظا ای ضرورت است در جایی که سوق اداره لازم باشه و استخبارات قوی باشه، در جایی که واقعا مردم ملکی ما متضرر نشوه، ما از این سالا باید استفاده بکنیم. و اگر مردم بیچاره ما متضرر میشه، چنانچه در 13 سال اینا تلفات زیاد دیدن، فکر میکنیم که باز به ضرر و هموطنهای ما و همچنان به تلفات زیادتر.
جنرال سیف رؤوفی، تاسو مخکې ویل چې د دولت وسلوال مخالفان د پاکستان په مرسته یا د پاکستانی پوځیانو په مرسته جګړه کوي، لیکن اوس پاکستانی پوځیانو یا د پاکستان مداخله که په جنوب کې وشي لا یوه خبره، ولې په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې جګړې زیاتې شوې دي؟ مثلا پرون د کندوز د چاردرې قمندان ویلي ول چې امنیه قمندان ویلي و چې د دولت وسلوال مخالفان په دغه ولسوالۍ کې جنګیږي، د هغوی شمېر 2200 یا 400 کسه دی. څنګه کېدای شي 2400 طالبان په یوه ولسوالۍ کې دي، هغه هم د شمال چې د پاکستان له سرحده ډېره لرې ده، پیدا شي او د دولت په ضد جنګ وکړي؟
چاروان صاحب، ارزو کوم چې دشمن کوشش کوي چې ضعیف نقطې پیدا کړي، او هر نقطه کې دی وغواړي هلته موافقت لاس راوړي استفاده کوي. امکان لري چې دلته د یو تعداد د اشخاصو افراد خلکو نه استفاده وکړي، دی ډیر کار کړی وي، نو په دې لحاظ باندې دی واقعا دومره نیرو قوت جمعوي. او دلته سوال هم دغه دی چې دومره نیرو دلته جمعیږي، آیا دغه قوتونه نیموږ امنیتي قوتونه څنګه ونه ورته متوجه او څنګه فزند دې جواب ونه ویل شو؟ زه خو د نظامی لحاظ داسې فکر وکړم چې 2 نفر په یوه منطقه کې د اشتباه وکوي او هغه مسلح وي او اداره شي، زه فکر وکړم چې شاید ډیر قوي ضربات وی نقطې ته وارد کړي. زه فکر کوم دې سره کې د باید یو تجدید نظر وکړي، د راپورونه دقیق ورکړل شي، بهتره به وي چې په اساس د راپورو باندې یو صحیح تصمیم ونیول شي او اقدام ونیول شي او تدابیر اساسی ونیول شي. ځکه دغه راپور نه دی ورکوي ده واقعا په مورال د خلکو هم تاثیر اچوي، او هغه قطعات چې موجوده دي هغه په مورال خو مستقیما تاثیر اچوي. زه فکر وکړم چې 2000 نفر به زخره ډیر وي، دا به د حقیقت نه لرې خبره وي. بیا هم زه په منطقه کې نه یم، دی به په دې پوهیږي، خو زه چې عدس وایم دومره نفر
بله کاشکې د کورنیو چارو د وزارت ویندوی ښاغلی صدیقي زر راسي سټوډیو ته چې دا موضوع له دوی سره ارتباط لري چې څرنګه کېدای شي 2000 نفره په یوه ولسوالۍ کې هغه هم د شمال د دولت په ضد په جګړه بخت ووسی.
بله، فقط یک نکته دیگه جناب رؤوفی، که روز گذشته گزارش داشتیم از ولسوالی منگجه که ولایت جوزجان که حدود 100 نفر طالبا بالای ولسوالی حمله کرده بودند و در نهایت تلفات هم به اردوی به پلیس ملی افغانستان وارد شده بود، اما در نهایت سخنگوی طالبا از این درگیری ابراز بی‌خبری کرده بود. آیا گروه های دیگه هم هستند در این مسائل درگیر به جز از طالبا؟
خدمت عرض بکنم که واقعا امیر افرهای دقیق زیادتر ارتباط با رگانهای امنیتی و خاصتاً با کشف استخبارات دارند. چرا سر و صدا خود زیاد بالا شدند، در رسانه ما میشنویم، در اطراف هم میشنویم که بعضی گروه های دیگه هم است، و همچنان برای اخفال و به اصطلاح پریف دادن برای مردم و دیگه، شاید طالب از این موقع استفاده بکنه، امکان داره خودشان عمل کرده باشه ای را اخبال میکنه، و یا ایست که واقعا یا گروه یا گروپی دیگه هم شاید وجود داشته باشه، ای را باید در این مورد وظیفه دقیق کشف استخبارات است.
بله، ایوه آوریدون که بشیر په فیسبوک لیکلی دی، وای د امنیتی ستونزو د زیاتیدو عامل خپله په حکومت کې دی، یو خوا جنگی مجرمانو ته امتیازات ورکوي او له بل خوا که لاس په لاس د جرم په حالت کې کوم مجرم ونیسي هم جزا نه ورکول کیږي. بل اوریدونکي حافظ الله نختر لیکلی دی، زما په نظر دا ډول عملیاتو د پراختیا یوازینی علت افغان دولت دی چې هیڅ وخت ورته داسې پام نه کوي، او له همدې وجې نورو خارجي کړیو ته دا موقع په لاس ورځي چې دوی خپل اهداف تر کنټرول لاندې راولي. فکر کوم چې د منظور دا ده چې په اوله کې دولت وایي څه نه وایي، کله چې په یوه سیمه کې په ټیټه پیمانه ناامني وي اقدام نه کوي، خو کله چې ناامني ډېره زیاته شي او د دولت وسلوال مخالفان زیاتې ساحې ونیسي، بیا دوی عملیات پیلوي. جنرال صاحب په دې اړه تاسو څه وایست؟
څارول سوی بارزو کوم د بشیر ور پکړه د چوي چې په ځان باندې ستونزې جنگي د دولتي د خانه پیدا شوی دی چې یا فرزند موږ بندیان خوشی کل یا نور د صحیح چلند او قانوني چلند میچا سره ونه کوله د دې ورور خبره زه تاییدوم واقعا په دولت کې ستونزې وجود لري ځکه که په حکومت کې او په اداره کې او خاصتا په امنیتي قوتو کې ستونزې نه وای زه فکر ونه کوم چې د زموږ دښمنانو دومره جرأت پیدا کړی وای چې دی اوس تعداد 2000 وایي په بځای کې 800 وایي او دی راټولیږي او جمعیږي او یو وشر کوي او موږ لاس په زنې ورته ناستو دا واقعا ضعف دی دې نه موږ په شانو شو تلی اما باید تدابیر ورته ولرو خوشبختانه چې اوس امنیتي قوتو تدابیر ورته لري او واد دې په مقابل کې یو صحیح اقدام وکوي او واقعا دا قابل تشویش دی چې موږ دغه ځای خلک د بندیخانې نه خلاصو یا نور جرمونه کوي دغه نه پوښتنه نه کیږي نو دا هم قابل تشویش ده او دا واقعا د حکومت په زور باندې تړلې ده او زموږ بل ورور حفیظالا چې پوښتنه کړې وه دا او نو دا پښتنه څنګه چالو بهنه غوړم چې مودې
یاد پښتنه دا و چې وای کله چې دولت وسلوال مخالفان یو چیرته لاړ شي او باول کې نامنی کمې یو په وسیمه کې هغه وخت کې دولت توجه نه کوي خو کله چې هغه ټوله سیمه ونیسي او نامنی ډیر زیات شي بیا دوی په مغه سیمه کې عملیات کوي ک مشد دي لوګر دي ازرین مسله مثال و غنو یا حصارک په نظر کې ونیسو همدار اوس کندوز اوس دوی په کې عملیات کوي کله چې په دولت وسلوال مخالفان شمیر کم وو پاغه وخت کې دوی عملیات نکول
دقیقا دا ورور مې په ځای وایي ځکه د بابا سانی لیدلې وي او د واقعیت هم نه موږ باید په هر وخت کې یو اظهارات مکمل ولرو په نظامی کې یو ډیره مهمه کلمه په نامه د اظهارات محاربوي ده اظهارات محاربوي یو هغه دی چې عمومي عملیات کوي یو ځای ته ځي اظهارات یو هغه دی چې په هر وخت کې موږ اظهارات محاربوي ولرو بلخاصه موږ فعال د مدافع کې یو موږ متعارض نه یو فعال د مدافع کې موږ په شپه او ورځ او څلور ساعته کې باید اظهارات محاربوي مکمل ولرو نو په هغه اساس باندې موږ باید تدابیر ولرو په وخت زمان دې مخنیوي وکړو پزند موږ تاسو په البند کې مداستنه را پیدا شو پزند په اساره کې او خو خیر په اساره کې خو یو جواب ویل دغه سه د خاطب سه په شیرزادو کې و په شیرزادو کې واقعا خاملات وکول قومندان صاحب دادال لاونګ قابل قدر دی قابل واسطه چې خه تدابیر درلودل او سوق اداره یې وکول دلته مهمه سوق اداره ده که سوق اداره سالم وي یو صحیح نظامی پراسته و قطعه که قرار ولری تاسو په دې باور ولری چې قطعه به ښه شکل اداره کیږي دغه ټول مشکل حل کیږي یو به اداره د نظامی وي بل اداره به البته فساد اداري بنوي او حق و حقوق و عدالت به تامینی کی دا ډیر تاثیرات لري
بله ډیر زیاته مننه موږ باید یادونه وکړو چې په دې خبرونه کې موږ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقی ته هم بلنه ورکړې و وعده یې هم کړې و چې راځي به خو تشریف رانه وړ دغه راز موږ ډیر هڅه وکړه چې د دفاع وزارت سره تماس ونیسو د دفاع وزارت ویندویان حاضر نشول چې په دې بحث کې ګډون وکړي
بله حالا جناب عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جری افغانستان هم از طریق تلفن با ما هست و چند سوال را به اونا مطرح میکنیم و تا لحظات بعد به شنوندای عزیزم فرصت خواهیم داد که تماس بگیرن با ما مخصوصا از مناطقی که در اون آرامی هست و جنگ جریان داره اگر بتونن با ما تماس بگیرن اوضاع منطقه را به ما تشریح بکنن که چگونه هست خوش میشیم تا لحظات بعد شماره تلفن هم خواهیم گفت جناب قهرمان صاحب شما این سوال را پیشتر ما از آقای رؤوفی هم پرسان کردم که در کل در همین 10 روز گذشته یا یک هفته گذشته وضعیت امنیتی افغانستان چطور بررسی میکنین؟ فکر نمیکنین یک بارگی نارامی ها و درگیری ها در سراسر افغانستان شدت گرفته؟
نمره طول و اوریدون کتا تاس و تاس تاس و مرمنو تا طول و تخبر نیکیلی و سلامون اولاد بکن دست آن نظر سر هم نظر هم علت واضح دی علت معلوم دی علت داده چی طول تقریبا سکل دکار یا سکل د جنگ ټول تقریبا د حکومت پروژو باندې بار سره مخکې خدا شو چې جنگ تقسیم وو هم خارجي قواو په جنگ کې برخه لرل او هم داخلي قواو د اوس جنگونه تقریبا ګروپي شکل غوره کې یا جبهي شکل غوره کې یو علت دی علتونه دا دی چې تقریبا د مخالفینو او د حکومت د سلا کچه یو اندازه ده یعنی یو پر بل باندې د سلا کمه برتري ډیره نه لري یعنی هغه چې برتري چې مثال سره یو یا وایي قوه یا ترانه توپچي قوه ورسره موجوده وه لکه پرون اوس د مثال په ډول په کندهار کې خارجانو کمک وکړي د حکومت سره، ډېر ژر وتوانېدل چې د ورځو دوو په جریان کې هلته بالکل دا چک ته د پای ټکی کښېږدي. ولې په هلمندو یا په کندوزو په نورو ځایونو کې چې خارجي قواوې مطلق ځان په بېطرفۍ کې واچوي، هغوی جنګ که تاسو فکر و ډېر وښ شولو، ډېر دوامداره شولو. روسیه دا و چې تقریبا د دواړو قواوو چې هم مسلح مخالفین دي او که د حکومت طرف دی، تقریبا په صلاح کې دي، یو پر بل باندې دومره تیره برتري نه لري. که دې خوا ته یو بیردین پوسټ لري، هلته په مقابل کې هغه ورسره مینس استفاده کوي. نور هغه پیکا ده، هغه کلاشینکوف دی، هغه راکټ دی، مقابل لوري سره هم ورسره دي، د دې سره هم ورسره دي. د هغوی سره لا یوه برتري دا ورسره ده چې په اصطلاح باندې دوی مشخص معلوم نه دي، ځای معلوم نه دي، هدف معلوم نه دي. تقریبا دولتي قواوو خو مشخصې دي، ځایونه معلوم دي. مثلا مالویزي چې دغه دي، ولې هغه د خلکو په منځ کې لا دا برتري لري چې سفر
جناب قهرمان صاحب، یک موضوع دیگه هم مطرح شده که گزارش ها میرسانند که رئیس جمهور افغانستان هم دستور داده که از قوای از سلاح ثقیله به ضد طالبان و شورشی ها هم استفاده نشوه. علت این مسئله را شما چی فکر میکنید؟ آیا تنها جلوگیری از تلفات ملکی هست یا ظاهرا بازی های پشت پرده هم وجود داره، بازی های سیاسی؟
والا از خبر شخصا دوال حالت من دقیقا نبولم به دی خبر چخه نباسم. هم رشته هم بعضی اوقاتی که به بیتیاتی پر صورت که واکن دیر لوی زایات او به موجب زایات را کل، یعنی پاقه زایی که به هیچ زورت نو، ولی کچیر دکیک مثلا استفاده زیده سایه وای دکیک عدب تاکیب سایه وای که ده سایه وای سایه جمهور لوی برخه زمان زین چی بردی جور دی چی لوی برخه دی دغه اړخ یې د خلکو د بې ګناه خلکو د وژل کېدو سره د ده همشریکي وه. ولې که چېرې مثال ده د مطلق د مسلح مخالفینو سره دغه درلودی علاقمندي درلودی، نو بیا په کندهار کې عکس العمل شوی چې کله دا ځلې په کندهار کې خارجي قواوو کومک وکړي د افغاني قواوو سره، ده به طبعا عکس العمل ښولی وی. ولې موږ د ده عکس العمل ونه لیدی په دې خاطر باندې چې هلته ملکي تلفات نه وه.
ولېزمالویه
برخه د رئیس جمهور دا نظر
بله بله قهرمان صاحب، لیکن دا مسئله ده چې مخکې تر اوسه پورې په دې تېرو څو کلونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو تقریبا چریکي جنګ کوو، ماینونه یې ښودلو، بمونه یې ښودلو، په جبهي جنګ یې نه کوو. نو شاید هم یو علت به کېدای شي دا و چې له درنې وسلې څخه استفادې ته به ولسمشر ضرورت نه احساسوه. لیکن په دې وروستیو جنګونو کې که ستاسو فکر وي، دوی تقریبا جبهي جنګ کوي. په هر ځای کې اورو چې څو سو کسو طالبانو په فلانی ولسوالۍ مثلا حمله وکړه، د حصاره همداسي و، د چرخ همداسي و، د کندوز هم همدغسې خبرونه لرو. څه فکر کوئ دغه مسله به هم رول نه لري؟
ما تاسو ته مخکې که تاسو شوي زما خبرو ته متوجه شوي یاست، ما یې دغه علت تشریح کړي چې دغه جبهي یا ګروپي جنګونه دا په دې خاطر باندې هغوی چې اوس پیلن د خارجانو څخه زړه بېغمه دي. یعنی هغه خبر د پیرمن کې دوی ډېر اوږد جنګ وکړي خارجانو، هېڅ ماوه د دوی سره په دې کې توپچي کې یا په هوایي کې د افغاني قواوو سره کومک ونه کړي، په کندوز کې ونه کړي. ولې برعکس په حصارک او په کندهار کې بیا هلته کومک وشو. چیرې چې کومک وشو هغه جنګ که ستاسو فکر یې ډېر ژر یو طرف ته شولو. ولې چیرې چې دوام وکړي دا په دې خاطر باندې چې تقریبا د دولت او د مخالفینو سلا تقریبا یو پر بل باندې دومره ډېره برتري نه لري. په جنګ کې لوی شی مهم دا دی چې اسلحه برتري هر چا سره وه، هغه موفقیت ډېر په لاس باندې را وړي. نو زه چې اوس پیلم مثال که چېرې په تنهایي کې دوی دواړه سره پاتې شي، په سلا کې چندانې تفاوت نشته. ما درته وویل که یو طرف ته یو زری پوښ یو بردیم ولري، هغوی په مقابل کې بیا مین ورسره لري. نور هغه پیکا و راکټ و هغه شتخته سلا ده چې د دوی سره هم ورسره ده، د هغوی سره هم ورسره ده. نو دغه جنګ چې اوږ شو دغه دوی چې معلوزره ښه کړي چې دوامداره جنګ وکړي، په اصطلاح باندې اوږ جنګ تشویش نه درلودي. ولې که چېرې د دوی سره هوایي یا د غټ وسلې کومک وای یا برتري موجوده وای، دا جنګ کېدای شوای دومره ډېر اوږد دوام یې نه وای کړی.
بله ډېره مننه. اوس به هم اوریدونکو ته نوبت ورکو که غواړئ چې د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه جنرال صاحب رحمت الله رؤوفي او دغه راز د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان څخه پوښتنې وکړئ، نو په دې ټلیفون شمېرو له موږ سره تماس ونیسئ. 0992 203 1540 او یا هم 0928 202 555.
بله چشم برای تلفن های شما هستیم، مخصوصا اگر در مناطقی هستین که درو درگیری ها جریان داره برای ما زنگ بزنین و وضعیت عمو منطقه را از نزدیک و چشم دید خودتان را برای ما بگوین که در محل و منطقه شما چی میگذره. شماره تلفن ما 0799-203-540 و یا 0700-822-755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
گلاب شاه سخر ولایت
مهربانی کوي. گلاب شاه صاحب
زما استاسي او تاسو نن نو ستاسو افوان دي چې پر شاته کول باید نه وي چې ولې درنې وسلنی استعمالېږي او ولې باید دا ور سي چې دلته درنې وسلې خو په دې مې فکر کې چې کاریږي دلته جنگ په سیمه کې چې تاسو دنیش دیر خالو اوی نیچی درنو وستی خونه پر تالیب شلی نه پر بلم شلی درنی وستی کن رول پر ولیسی و بلم شلی ترجی لوری دی کلاغ رو دی نو چی او چاپا هم داغسی دن دایش سخکار وقتی سی چی یادا دولت پیکر پر وکی تالیب خو تغلی مشوره دی خو جانی جانیس کم لیری دی مستاج کم لیری دی دولت باید خلق زرونه ترلاسه که نه چی دی یا اصلی استعمال اربکه انگور که یا بلا
بله سید ډیر مننه. سلامت او سید هم یو موضوع ده چې ولس مشر کرځه ام پیډر تاکید کوي. بل اوریدون کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله محترم سلوان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. تاسو هم کار تاسو تاسو دواړو مېلمنو ته
سلامت
سلام در جواب قرمان تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسه وړي صاحب پښتون مهرباني.
بله محترم سلوان صاحب دا په اړه کوم چې خپل نظر ورکړي زما په نظر دا ډېر د اوسنۍ نامې چې پیدا شوې ده یو خدمت اردوی ملي او زموږ پولیسي ملي تدبیز نه لري او مډرنه سلام نه لري. بل خلک د محلي پولیس په بعضې ځایو کې کدوی معاشره ورکوي په بعضې ځایو کې خلک سر ځین ټکوي او بله نامنی د غیر مسؤولو افرادو دخوا پیدا شوې ده زورمن ده. تا چې راسې شمال ته وګوري هر ځای پاتکونه لري هر ځای غیر مسؤول افراد دي خلک سر ځین ټکوي خلک ځینې په عذاب دي دا خو دا چا او بله امنی خود د انتخاباتو د اوسنۍ سندې چې راولای شي دي چې موږ دوه کاندیدان سره جوړیږي نو یې موافقه مو سره وکړه. سبا وایي دا سبا دا وایي دا نه سره جوړیږي ربل سبا وایي موافقه د سره شي دا خبرې نو زما دې په دغه پر صورت یو دې پوښتنې مې نو جبار قرمان صاحب څخه دي محترم قرمان صاحب دا چې 2000 نفر یا 3000 نفر یا 100 نفر سرتولي دي دا خو به دغه راځي نو دا چې دلته سرتولي او څوک یې پوښتنه نه کوي نه یې شاکېږي دا په خپل د ملت او د دولت تر مابین لوی چې دې چې ما دې نه چې پیدا شوی دا ځای څوک کوي او څنګه څنګه کېدل شي چې د ملت او د دولت تر مابین یو اعتماد پیدا شي تر څو چې دواړه په همکاري یو کار وکړي. او دوه پوښتنه مې دا ده چې د غدیر نه امنی چې د پښتونشینه چې د ولې جنات څه شي دی څنګه کېدل شي چې د اوسني حکومت خو اداره نه کړه آینده حکومت څه کړه مسایل سپارل کیږي آینده حکومت باید څنګه وکړي چې دا مسایل حل شي.
بله اردون کیملا رو
سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
آقای مرزبان شما سلام و برای شما سلام، برای آقای ساروان سلام، بر میمونه محترم و شنونده های تان عبد سلام
دارم. سلام به شما هم بفرمایید.
زنده باشید. من شنونده شما هستم هاشم سرش کردم پاس صحبت میکنم. من یک سوال دارم از میمونه محترم. قبلا آقای صافی در مورد مذاکرات پاکستان اشارات داشتن. قسمی که ما اخبار دیروز رادیوی آزادی را شنیدیم ضمن ملاقات که وزیر خارجه پاکستان با سفیر افغانستان جانان میسازی داشت در صحبتهایشان گفتن که اگر دولت افغانستان میگن که پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله دارن شواهد مداخله پاکستان را در اختیار ما قرار بدن. هدفشان از این اظهارات چی بوده؟ چی نوع شواهدی را به نظر اینا که اینا آدم های تحلیل گرفتن قسم که اونا گفتن و اینا تحلیل کنه اینا در برنامه در این بحث که چی نوع شواهدی را شاید اونا خواسته باشن وزیر خارجه پاکستان که دولت افغانستان در اختیار اونا قرار بدن اختیار اونا چرا ما شواهد محسوس مداخله شه هست عملات نظامی شون هست دیگه اونا چی شواهدی را شاید بخواهم در این مورد اگر روشنی پرسن را تحلیل کنن میمانای محترم
زنده باشن.
تشکر و ایسرش یو بل اوردون که مخلوبی امیل منو تنو بطور که مهربانی که وی آزادی رادیو ده ترشناس مالاندی پروگرام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
کاروان صاحب جوړه بخیر
سلامت اوسه مهرباني وکئ لکم زینه خبرې کوي نو مهم معرفي کوي
کاروان صاحب د پرات خني عبدالکریم مستګیرما
مهرباني کوي عبدالکریم صاحب
د پرا په ولایت کې چې ورجان د غلې د پاکستان څنګه غوښاري مارا د اعلان څنګه غوښاري د تو وسلوال چې عاملي او دغه ته روزنه دي د کرامات څنګه مدره پښتنه چې دغه انتظار چې څوک څوک روزي څوک د کیدا په اوتو اوتو د جنگونو کې چې مارا دغه کیږي
بله سیده ډیر زیاته مننه کور ودان اوس په ورشو میلمنو ته اول هم قهرمان صاحب دی پښتون صاحب پښتنه له تاسو څخه وه وروسته به د ګلاب شاه چې له تخار څخه یې پښتنه وکړه هغه بله موضوع ده البته په هغه باندې هم زیات بحث کېدی شي اول پښتون صاحب ته ځواب ورکړئ مهرباني وکړئ
پښتون صاحب خبرې ما ټولې په غور باندې واورېدلې ده بل ورور باندې واورېدلې خو زه په مجموع کښې یو بحث کول غواړم زه د ټولو سره هر څوک چې دا بحث لري او یا دا بحث کوي زه موافق یم چې د ملت او د حکومت تر منځ یو فاصله راغلې ده چیرې چې فاصله وي په هغه ځای کښې بیا د ناامنۍ دپاره بستر ډېر اسانه هوارېدای شي ولې دغه زموږ ټول مشکلات رښتیا هم که موږ ښه حکومت لرلی موږ ښه مدیریت لرلی خپل خلکو ته ښه مینه ورکړې وای بالکل به زموږ خلکو دا بستر دلته پردوی ته نه هواروي زه د دې څخه یو بعضې وخت مثال هم نمونه را وړم یو وخت په دې اروپا کښې کله چې ملت او حکومت په دیوال لار وي سره زه یو ورځ په اروپا کښې په دې مسکو کښې به موټر پر شټرینګ ناست وم پر لویه تراسه او پر لوی سړک روان وم سګریټ مې خلاص ول دا کوتۍ مې وغورځول د کله ده تېره سوې چې یو چا اشاره را کړه د موټر چې کتل مې ودرېدلم یو سپینسر یې ښځه را کړه څو ما ته ویل ولې دا خو زموږ کور دی ولې دا سګریټ کوتۍ وغورځول رښتیا هم چې بیا زه سوی وم بیا مې سګریټ کوتۍ نه غورځول او په اصطلاح باندې دغه چې یو پر بل باندې سره پیره دارانو په هر اړخ کښې نو دغه دی چې دلته په هغه ټولنه کښې ثبات ته دې لاره خلاصېږي کله چې ملت ور سره همغږی شو د حکومت سره بدبختانه چې موږ په افغانستان کښې د دیارلس کالو په جهان کښې د هر کال په تېرېدو سره فاصلې را زیاتې کړې را زیاتې کړې حتی هغه انسانان چې جامې تف کړي وه جامې بېخي دغه خبره د نفرت ځینې کړی وو هغوی موږ بېرته بوتلل د واک پر ګدۍ باندې مو کښېنول نو کله چې به خلکو هغوی ته وکتل نو بیا به د هغوی سره کومک کول د هغوی سره په اصطلاح پر لارې تلل بیا د ځان لپاره ګناه بلل موږ تر څو مشکل نه حلېږي چې تر څو سالم حکومت ته لاره خلاصه نه کړو او حکومت و ملت ته مینه ور نه کړي او ملت د دې باعث ونه ګرځېږي چې په ټولنه کښې ثبات راولي نه په ټانګونو باندې ثبات را ځي نه په توپونو باندې ثبات را ځي ثبات په ملت باندې را ځي موږ ضرورت لرو ښه حکومت ته زموږ د ټول مشکل د حل کلي په ښه حکومت کښې نغښتې ده رښتیا عوامل په دې اواخرو کښې زښت ډېر دي دغه انتخابات یو عوامل دی چې ټول خلک په اصطلاح باندې یو تشویش په حالت کښې دي دا د خارجانو دریز نه معلومېدل چې ته کومه خوا نیسئ کومه خوا ته مسودا ده یا دا ټولنه ته چې سمې خوا ته بیول غواړي او که پر خدا وراستي پر میدان باندې پرېښول غواړي راکړې چې بیا نو دلته تماشا کول غواړي چې دا انسان هم څنګه یو د بل سره خطوي دا ټول شیان ګونګې فضا ده فضا رښتیا هم نوره پېچلې کړې ده خو موږ به په دې هیله باندې چې په دغه نږدې لسو پنځلس ورځو کښې موږ دغه مسلې ته د حل لاره پیدا کړو امید شته
تشکرشم
نور تلرو په اسلام باندې تلاشونه روان دي چې باید به یو شی رامنځته شي زه امیدوار یم د ښه حکومت په راتګ سره به موږ و مشکلاتو ته تر ډېر حده پورې جواب دیسو
اومشکلاتو
به د حل لارې پیدا کړو
زنده باشم جناب قهرمان صاحب آقای رؤوفی سوال پیشترم مطرح شد از آقای سرشک بله آقای سرشک از اروپا گفتن زنگ زدیم اونا گفتن که پاکستان از ما شواهد میخواه از افغانستان شواهد میخواه در رابطه با مداخلهش در افغانستان درست چه نوع شواهد میخواه و حکومت افغانستان هم گفته شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم به رادیو آزادی گفت که در شورای امنیت ملی افغانستان بالای مسئله بحث خواهد شد و در صورت ضرورت امکان داره تصمیم گرفته شود در رابطه با اینکه شواهد در اختیار اسلام آباد قرار بگیره در کل اونا گفتن این مسئله را شما تحلیل بکنید که چگونه شواهد باید بر اسلام آباد راه شود و آیا حکومت افغانستان این شواهد را در اختیار داره
در سوال برادر عزیز ما که از اروپا تماس گرفته و سرشک عرض بکنیم که واقعا مداخلات پاکستان بالکل آشکار است اگر ما در 13 سال امی شواهد تماما یاداش کرده باشیم، البته یاداش شده در شورای امنیت و در ارگانهای امنیتی وجود دارند. اما مهم در این چی است که امی شواهد واقعا در مرجع بالاتر و قویتری را باید ما انتقال بدیم، یعنی اصلا ما باید در خود شورای امنیت ای را بسیار با شد دامد گفته بتانیم و اونا را مقنع بسازیم و سرازی باز جدی بگردیم که تا بعد سوال برای مسئولین پاکستانی پیدا نشوه. و اینا اکثر وقت همی گپ میزنم، مگر متاسفانه که خود به حساب سوال نجات میتعنی با واسطه از این نجات داده نمیشود. ما شواهد بسیار قوی کافی داریم، اما مهمی نمیست که این شواهد برملا شوه، این شواهد در امو مرجع مربوطه داده شوه و در رسانه ها تیت شوه و با زبان با زبانهای مختلف و این تبتلا زیاد شوه. اگر این شواهد در برای شکل مکمل گفته شوه، فکرون نتیجه داره. و دیگه وظیفه می خود شورای امنیت سر این مسائل بگرده. این پاکستان هر وقت ما شما را بازی داده رفتن و بازی داده می رود، فلحاظا به هی گپا پاکستان خود را نجات نت. و یا ای که یک دیپلمات بخواه و امرو ازی صحبت بکنه که شاهد شما برای بطین فقط در امون مرحله و در امون سنه خود نجات میته، اصلا این نجات پیدا کرده نمیتونند. متاسفانه که جواب دندان شکنه قانه و مقنه مقنه برای خود پاکستان داده نشده، از همی خاطر است که اینا بعضی سوال های پرپیچ گفته می رو و نتیجه ندارند.
بله جنرال صاحب، در پشتنی تک سم قهرمان صاحب جواب و دی گلاب شاه چې له تخار څخه ټلیفون کړی و ویل چې تر څو چې د خلکو زړونه نه خپل شوي تر هغو پورې امنیت نشي راتلی. د کندز د جګړې په اړه هم همداسې ویل کېږي، پرون تر شنه اسمان لاندې ولایت په ولایت خپرونه هم درلوده، په هغې کې ځینو خلکو دا شکایت درلود، ویل چې خلک له اربکیو او خپل سرو وسلوالو په تنګ شوي دي، کینې دومره طالبان نشته، همدا عام خلک دي چې اوس پاڅېدلي دي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
چاروال صاحب، استاس حضور تا عرض بکوام چه واقعا قهرمان صاحب در موضوع تشریح هم کرد، خب ما هم زغاوارم چه دوباره دی ما تراجی که و وایم دقیقا در واضح خبره در چه اول. خب ما هم خیلی عرض بکوام چه 2000 نفری خوب دلو 2000 نفر وجود نلری، او دقیقا خد چلن در بکیان وجود دلتا نلری، بعضای که واقعا خد نتیجه ور کردی و بعضای که نتیجه ندور کردی، فلحاظا دیتا بعد حکمت دیر جدی متوجیش. اصلا دغه نارسایی چنان ام بیمنیتی پیدا کیگی، اصلا چلند حکومت درست نوا یاد زورواکان درست نوا. زیو مثال تراران گورو پا مخ که دغه یولسم دی ستمبر شب طالبان طول پشاورت کول، ما تمالیم دی چی دوش پیتا نفر طالب وجود دلو دلا پا دره ولتو که پا قندار که پا روزگان که و پا هلمن که نتاس ووس وگوری طالبان چمره رشکر پیدا که چهر آرز مکتب سیره فیکه و بلکو ده پت چلند مگوا، یعنی اصلا حقیقت چلند خلق و سراونه شو نن پا مقابل دی دولت که دوی ولار دی دا واقعیتی دا حقانت ازده تاین که دا پا کوهی مساله که دی چلند سیی نکیگی دا که پا نور روزایی که دی یا حضورمندان و قماندانان سابقه چی پاتی دی او دی قدرت چختن دی دی خد چلند خلق و سراونه کولا بد چلند او کولا دا بعض خلق ارشوی دی متاشوی دی دی طالبان سر لاسی او کرده دی یا دا دی چی پیسلا دی طالب دی نامن استفاده کهی پا مقابل دی دا غزای خلقو که چی ظلم استفاده دل در آوسته دی پا خلقو بانده دی واقعا بدیسه که سخت اقدام کوی او سخت جنگونه کوی او سخت زوری دلی دی تاس فکروی دا چوبرا و زوری دل اول دا خارجان چوبرا و زور اول دا مخپلا داخلان و زور اول دا خلقی چوک ملامت هم ندی نن واقعا طالب هم دی نامن استفاده کری و حقا چا چه زور رک دی اقام دی طالب دی نامن استفاده کوی دا غزل یو حالت بد و امنیتی پا داخل دی وطن که پیدا کری دی او دی تا که خپلا دولت حکمت متوجه نشی دا با دیر بد نورین مابین تراوری او دا نواقص جدی وجود لری پا داخل دی مسلح و قوتو که چک اردو دی او پولیس دی ام دا غصی دی امنیت پوری اره لری با دی تا دیر جدی متوجه شی دا نواقص وجود لری دا مگو نکو دا سی نکو چی دا خبر پتکو دا واقعیتی ما تا پسترگو معلوم دی. ما پس په خپل لیدلې دي دا د لیدلو حال دی چې ډېر بد رویه موږ د خلکو سره کړې ده په دې لحاظ باندې خلکو د حکومت نه فاصله پیدا کړې ده.
کاش از نهادهای امنیتی افغانستان هم نمایندههایشان میبودن و در این برنامه صحبت میکردن. متاسفانه که از وزارت دفاع هم درخواست کردیم که در این برنامه شرکت بکنن، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نتونست در این بحث شرکت بکنه و همچنان سخنگوی وزارت داخله افغانستان که تعهد کرده بودن که در برنامه خودشان یا یکی از معاونینشان سهم خواهند گرفت، متاسفانه در آخرین لحظه در برنامه نیامدن. به هر حال اگر انتقادات هم میشه مسئولیتش به دوش رادیو آزادی نیست و انتقادها هم نظریات شنونده ها و مهمانای برنامه هست.
خب کنید تا یو سوالو دی سمیم لیکلی دی پا فیسبوکی و پا قیصر که ملی اردو قیصر چی دی فاریا بلوس والی دی و ملی اردو سره دی وو روزو ایاشا خلاص ده اکمالات وی پلار دی مگر ده حقی مخه لار طالبانو کلکنی ولی او باید ده حوال لاری ورتا انتقال وشی کنه داول سوالی به هم سقوط بکری.
بله جناب قهرمان صاحب، میخوام این سوال از شما برسان بکنم که افزایش ناامنی و قوت گرفتن طالبان در آخرین روزهای کار رئیس جمهور حامد کرزی چه میراث را به رئیس جمهور آینده به جا خواهد گذاشت؟ رئیس جمهور آینده با چه مشکلات روبرو خواهد شد؟ اولین کارش احتمالاً پایان دادن به درگیری هایی است که فعلا در سراسر افغانستان جریان داره.
والا سوال هم دیر جالب دی او دیر پراخ سوال دی او دیر وسیع سوال دی چې دا ټول وخت دی ما تر اخره وای چې دا سوای ما نه وای توانې دی چې دا کرزی صاحب تاسو ته ورډونه چې پاسته دی له سکالو د افغان ملت ته څه پرېښول. اول خو به دې له سکالو کې د غلا داسې طریقې مشتره زده کړل چې په خدای باور وکړي که په مسجد کې ملا دی که خام دی که بیګ دی که سپین ژیری دی ټول یې په داسې لارو باندې روان کړل چې دغه د بل حق و دغه شي ول حق ورته معلوم شي لکه نخود چې خوري او دغه په اسرا باندې بالکل یې معمول غوندې وګرځوئ. بیا امنیتي ګډوډي هر څوک خپل پر سر خود سری په اسلام باندې مسؤول برحاله مسؤول خلک دي څوک د والي په صفت څوک د کماندان په صفت څوک د بل په صفت چې وزارت یې واوري چې دوی کوي او دا د دوی خبرې واوري تیمه پخپله په دې پوست دي چې د دې ټولو مقصر او ګناه د کرزي صاحب په غاړه د کرزي صاحب پر موږ دیارلس کاله خورا یو ډېر لوی وخت تېر کړي د نننۍ دنیا څخه موږ یو سلو دېرش کاله تک یو سلو دېرش کاله د دنیا د کاروانه سیاقت پرېښولو شاته پرېښولو وزو امیدوار یم په اسلام باندې چې دا مشکلات سره سره راتلونکي حکومت دغه ورته په خپل ځان کې پیدا شي چې هم دغه د کرزي صاحب د دیانو سکالو نه دی وځه چې نیمګړې پرېښه د سر د کاغذ مخه تور کړی دی. نور په اسلام باندې په منظم شکل باندې هیڅ پرې نه شول فقط د کاغذ پر مخ باندې خېټې تورې وکړلې او پرېښول زوم مخالم چې راتلونکي خلکو په غاړه کې به دا مشکل وي. ولی امیدوار یم ورته نه امید نه یم چې ګوندي خدای په اسلام باندې د شو حکومت په لرلو سره دغه د کرزي صاحب ټپونه ټول مدعوا کړو. کرزي صاحب په هر عرصه کې خورا لوی لوی ټپونه تر شا پرېښول. د ده یو هدف همدا و چې خلک ارمان پسې وکړي چې کرزی صاحب لاړ شو. دغه ټول څه چې کړي دي اګهمه کړي دي خاص سره دغه دپاره وکړل چې خلک په دې پسې ارمان وکړي. ولې دا نه و په کار، دا په کار و چې تر شا یې داسې څه پرېښي وای چې خلکو سل کاله بعد هم راغلي وای او ویلي وای چې دا د کرزي صاحب د لاس معصوم دي.
تشکر جناب رئوفی صاحب. همین موضوع رو از شما هم میخوایم مطرح بکنم، نظر شما رو هم میخوایم بپرسم. آقای قهرمان میگن که رئیس جمهور کرزی میخواست همینطور یک وضعیت پیش بیاد تا اینکه چندین سال بعدم مردم آرمان دوران حکومت رئیس جمهور کرزی را بکنن. میراثی که رئیس جمهور حداقل در بخش امنیت از خود به جا میگذاره به رئیس جمهور آینده، از نظر شما چه یک میراث خواهد بود؟ چه رئیس جمهور آینده را با چه مشکلات روبرو خواهد ساخت؟
خدمت شما عرض بکنیم که واقعا ما یک سلا مشکلات بسیار جدی وجود دارن در دا کشور ما. ببینین وقتی که زمانت آینده کشور تعیین میشه و میایه بر از اینا نهایت مشکلات است. ما فکر میکنیم که شاید با بسیار مشکلات مواجه شود و مهم نویس اگر اینا کابینه درست و اشخاص سالم و صادق و به اصطلاح که پاساد نکرده باشه در پلوی خود داشته باشه، من فکر میکنیم که نمی مشکلات که پیلن ما شما میبینیم و وجود داره و تمام هموطنان های ما میفهمه ای را شاید رفع خواد کردن. و اگر فرزن در این قسمت زعیم محترم ما هر کسی که کامیاب میشه، خدا کنه که بخیر، یک شخص بسیار سالم و وفادار در این وطن بیایه، امیدوار هستیم هر دوی کاندید ما انسان های بسیار محترم است. یکی از اینا برادرای عزیز ما با موفقیت برسه، اینمی مشکلی باید خود حل بکنه. ما اگر حال حساب بکنیم که چی چیزا را مانده برای ما فکر میکنیم که از توان و قدرت ما بسیار دور است. اگر ما در اینجا بگوییم یکی خوب فعلاً اینطوری اجازه هم نداریم، دیگه اگر بگوییم نهایت وقت میگیره و نهایت مشکلات زیاد است، اینطور چیز فکر نمیکنیم که مانده باشه و ما سر از جمع شویم و فکر میکنیم که بیاین این کار ما تنظیم شده.
جنرال صاحب فکر نکنید که دولت و سوال و مخالفان و داوسنی حالی زلی دا دیر حملو تر شدت ورکول دیده یه و هدف هم داوی چه لنوی ولس مشرد سخه امتیاز واخلی پا خبرو که او ممکن اراده ولری دوی هم چه لنوی حکومت سر خبری و که
ده دقیقه خبره ده. واقعا مخالفین خو خپل هدف ته ځان رسوي، اگر ډیر هوشیار دی او ډیر پوښیوي دی او ډیر کار کړی دی، هغه د سو جلانه کار نه کوي لکه موږ چې وکول، هغه دې ته متوجه دی تبا امتیاز بم غاړي او همچنان هغه اهداف چې دوی لري بم غاړي او دی زیاتره امتیاز دوی چه دی د دو خلکو په واسطه باندې پاکستانیان خپل امتیاز انتقلي دای مختره وسیله دی وسیله کړی دی، اصلا کار ټول دی پاکستان دی د حکومت دی پاکستان دی چې دا مداخلات کوي او دا خلک بیچارهګان مخته راچولی دي او دغه مشکلات مختنه نجات شوی دی. موږ په نهایت مشکلات مواجه یو، خه دغه ده چې واقعا بیرته تکراروم چې موږ یو ښه حکومت ولرو او ښه وفادار خلک دلته وي او واقعا په دیانت او صداقت ایمانداری سره دلته کار وکوي، خلک به ټول پر راټول شي، د وطن سخت نیاز لري و ښه رهبر ته او دې ته تګي ناستي رای ورکړی دي او په ډیر شور زغب راغلی دي او واقعا دی امید لري. موږ امیدوار یو چې و نتیجه ورکړي، مګر ستونزې ډېرې د ستونزې زرنال کې دا شایي موږ ته پرېښي دي چې فکر وکړم هغه په دې باندې به ډېرې شپې ورځې تېرې شي.
بله، تاسو وایئ چې ټول مشکلات د پاکستان دي، لیکن مخکې یو اوریدونکی له فرا څخه عبدالکریم ټلیفون کړی و ویلي چې وایي فرا خو له پاکستانه لري ده، دوی ویل چې له ایران هم لري ده، البته له ایران خو لري نه ده ځکه چې ګاونډی ده، ایرانی ګاونډی ده. دوی ویل چې دا د دولت وسلوال مخالفان دا ټولې وسلې د مهمات د خوراک او د امکانات له کومه ترلاسه کوي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د میلمنو نظر واورو یو ثبت شوی پیغام هم لرو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاند گنار ولایت جن کے رازارے راجو ٹول کار کروں گا سلام نوائم بعد سلام معیار قرضے کے ملان کرے دشمن پر مقابل کے دے غٹ سالانہ استعمالی گی دائیو خائن انسان دے ٹول مرے خیانت کرے دا افغانستان غریب و ملزم ملت بین کلوبی گی خلق یہ بمارک بانے تجربے کر پا قسمہ قسم مردہ کوئی وجنی حلالوی او دا بیانگوی چی دشمن دی پا سکلہ سارا نہ لگی گی دشمن دی پا دا چی صلاح اولی چی نیملے معلوم شی نیزوندے معلوم شی زماد طول نظامی قوتن دا حیل دا چی دشمن پا دا چی مر ملک چی اندہ کی دا سل کال بعدم دشمن دی برت واخلی او بیا دا افغانستان دا غریب او مظلوم ملت را خیانت و نکری. والسلام.
زنده باشین. تشکری هم پیامی بود که شنونده رادیو آزادی در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودن. شما هم میتونین پیام های خود را روی تلفن پیامگیر ثبت بکنین و ما هم در فرصت های مناسبی پیام ها پخش خواهیم کرد. شماره تلفن پیامگیر ما هست 07084620. چشم برای پیام های شما هستیم. و قهرمان صاحب در آخر بحث را میخوایم نتیجه گیری بکنیم، چند دقیقه آخر مانده، میخوایم بگوییم که حالا راه جلوگیری از این همه درگیری ها چی هست؟ مقامات امنیتی افغانستان حتی گاه در رابطه به افزایش تعداد سربازای نیروهای امنیتی افغانستان صحبت کردن. آیا افغانستان توانایی از این داره که اردو یا قوای امنیتی خود را وسیع‌تر و گسترده‌تر بسازه؟ از نگاه اقتصادی میتونه این تمویل بکنه؟
آیا نړیوال هم حاضر دی چې پیسې ورکی؟ فعلا خود ډیرو مصرف نړیوال ورکوي.
زما پښتنه وکړم.
بله قهرمان صاحب بفرمایئ.
زه خپل په یو شی باندې باور لرم، مخکې مې په خپلو خبرو کې وویل چې سلا پیسې د مشکل د حل لاره نه ده. هر وخت که موږ پر دې باندې قادر شو چې موږ ښه حکومت ته لاره خلاصه کړل، ښه حکومت خپل ملت ته مینه ورکوي، ملت دی چې د ثبات لپاره بشته راواړوي. که موږ تاسې د موږ په جغرافیه کې په دغه افغانستان کې وګورو، دا بامیان دی، کندی مثال، بعضې نورې ساحې چې هلته تر یو حده پورې دغه مدیریت
هم د میراب چې چې ملاد خپل وجپه سر ته ورسول، هم د تختی شاته معلم خپل وجپه سر ته ورسول، هم سیاستمدار دا خلک یې متحد کړل، دا خلک یې یو د بل په برابر متحد کړل. په نتیجه کې دومره سات بستر اوار کړي چې نه امریکایي جنرال ته هلته بهانه جوړېږي چې ولاړ شي چاپه وي عملیات وکړي، او نه بل ته د انتحار زمینه مساعدېږي. شل کلن هلک در کمپیوټر شاته ناست دی، د یو جاغوري د ولسوالۍ څخه 340,000 کاسه په لاس کال کې چې پاري ورکی د ولسم شین څخه، ولی بد وختانه موږ څلور ولایت مثال درته راوړم، کندهار، زابل، روزګان، هلمند. موږ د لس کال په جریان کې 22,000 کاسه فارغ ورکړل په څلورو سلو ولایتونو باندې، چې موږ ونه توانېدلو چې هلته سالم مدیریت منځته راوړو. هلته د کرزي صاحب په طریقه، په ډېره زړه طریقه باندې، چې د دې پلار غوښتلی سړی تېر شوی، د دې نیکه په دغسې طریقو یې حکومت وچلاوي، او د هغه په زوی په لاس یې مثال د خلکو سرنوشت ورکړي. بارها مشناک قربانی وکړي چې اوس سره استاد وستان دي پیسې ورته ورکړه، تجارت ورته ورکړه، ولې د خلکو سرنوشت حکومتداري ځان ته خپله پرنسي په اصول لري. که چېرې موږ هم په دې سیمه کښې ښه مدیریت ایجاد کړی وای، ښه مدیریت فاصله را لنډول د ملت سره، ملت به د ځان په وجود کښې عذف کړی وای. په نتیجه کښې به یې دغسې ثبات ته لاره هواره کړې وای، لکه چې په دایکنډي کښې هواره ده، لکه په بامیان کښې چې هواره ده. تر څو چې مدیریت اصلاح نه شي، د دنیا ټول توپونه هم راشي دا مشکل نه حلېږي، که ټانکونه راشي هم نه حلېږي. دغه نه ډېرو عسکرو ته، توپو ته، تیارو ته ضرورت نشته ګر سره. دغه 200,000 پر ځای چې 50,000 کسه وای، ولې د ښه مدیریت ته تابع وای او د ښه مدیریت خاوندان وای. زه په دې باورمند یم چې موږ د دا 200,000 زیات کار ځینې اخیستلی شولو. فقط زموږ مشکل د حکومت نشتوالی دی. کرزي صاحب پر موږ ډېر په زړه طریقه حکومت وکړي، د 13 کرن په طریقه یې په 20 کرن کښې په قرآن حکومت وکړي، او یګانه چې موږ یې بدبخته کړو دغه علت وو چې په اصطلاح باندې اوښانو پورې همېشه یې اوښان په خرو پورې تړل.
بلې، ډېره مننه جنرال صاحب. روفي کې د اورېدونکي عبدالکریم په اړه هم تاسې د څرګندولو په اړه هم نظر څرګند کړئ لنډ، البته چې وخت کم پاته ده. دی وایي چې فراه خو له پاکستان هم لرې ده، نو هلته د دولت وسله وال مخالفان دا دومره پیسې وو امکانات له کومه کوي؟
څروان صاحب، عرض وکوم چې موږ خو زیاتر په د ژبه د ټولو د پاکستان ډېر پرېوتلی دی. موږ په څنګ کې ایران هم لرو، واقعا دوی ته ایران نږدې دی، او داسې د نو مختلفو طریقو نه که پاکستان وي هلته دوی خپل نفر لري، هلته یې رسوي، ځکه د امکانات اصلا د پاکستان د لاره نه او خود د ایران د لاره نه دوی تنبی کېږي، په اصطلاح اکمالاتېږي د سلا او همچنان د پیسو په واسطه سره. دا کړی یو د بل سره ارتباط لري، او دی واقعا همیشه اقبال شوی دی، او دا سیستم دوام لري. یعنی دغه سه څوک چې وجود ونه لري او دی پیسلا اکمالات دی نشي پیسې ور نکړل شي، زه فکر نه وکوم چې دوی داسې په هر سنګر کې پراته وي او په سنګر کې وجود لري. نو دا مداخلات واقعا موږ د ایران هم هېره نه کړو. ایران او پاکستان زموږ په ارګانو کې بخیر را ننوتلي دي، او دی استخبارات ډېر قوي دی. نن چې موږ دغه ستونزې وینو او نه کامیابېږو، زموږ په امنیتي ارګانو کې دی را ننوتلي دي، موږ یې په ډېر مشکلاتو مواجه کړي یو. او د بلې خانه مهمه خبره دغه شی ده چې موږ اوس زیات نظامي ترفیات په شاخې سره باد کړل، چې دغه یو دستاورد هم د کرزي صاحب د سړی یاد کړي چې پاتن موږ صرف جنرالان لرو، موږ ډګر جنرالان لرو، تورن او داسې بری جنرال، حالان چې دوی سواد نه لري. ما مخکې ویلي وو چې یو بلوک نه شي اداره کولی، نو دا به څنګه لاړ شي 2,000 نفر په کندوز کې د اداره کړي؟ یعنی داسې یو تعداد جنرالان لرو او ښه پوره ورزیده جنرالان لرو، ښه خلک هم لرو چې هغه واقعا قدرت توانی د دې لري، واقعا په خود نظام کې وجود لري، او غیر د نظام نه په حال د احتیاط یا په مختلفو نومو باندې ګوښه کړي دي وظیفونه، موږ ښه خلک لرو. نو دغه شی چې دلته وجود ولري، واقعا دغه ستونزې موږ ته پیدا کېږي، دوی واقعا اصلا د ایران نه سنبالېږي.
زنده باشین جناب صاحب رحمتالله رؤوفی، و همچنان جناب عبدالجبار قهرمان، عضو ولسی جرګه افغانستان که از طریق تلفن با ما بودین. همچنان ما دعوت کرده بودیم از سخنگوی وزارت داخله افغانستان که در این برنامه با ما سهم داشته باشن و به سوال ها پاسخ بدن، و از وضعیت امنیتی افغانستان ما و شنونده ها را آگاه بسازن. و متاسفانه که اونا در بحث شرکت کرده نتوانستند. حالا به پایان این ساعت و این برنامه میرسیم. برنامه زیر آسمان کبود باز هم روز شنبه آینده روی همه امواج از رادیو آزادی پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید.
خوشحال باشید.
تن اتن کی می شود های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من صدای عشق میرسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدای کیست جان من خدای تو خدای من خدای کیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من باغ می کشد ترانه ها یکی 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 برای دوستی یکی برای زندگی یکی برای دوستی یکی برای زندگی شکفته باد یاسمن خجسته باد این وطن ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ